اوی توری جور دا دی پر باتا که هم داشی دی ورست لاغی بیا دی خروشتی کتیبی دی پوگوی و مقاله دا خروشتی کتیبی خروشتی خط پا افغانستان کی ایجاد شوی مورخین و محققین و ژپوهان عقیده لری چه پا خروشتی لیک دود که با دیر زیاد پختو لغتونه وی زکا چه دا دی دی زای زایی لیک دود دی و که چیره نپی وشی بلاخره دی پختو دیر بیلگی و نمونه با پکی را برسیره شی چه تروس متاسفانه دا چیره نه نده پکی شوی دی روزگان پا دا با لیک خبری شوی چه پوگو که دی شازوی کلمه دا مامخ که خبری پی وکلی او اغال تا نقر شوی پا مغو تیگه که دی زی پتوری دی اغو نورست بیا خبر دیتا راغلی دا چه په پښتو کې د لغت جوړونې حساب څنګه دی دا ژبه چې موږ هغه کوو لغت په کې جوړ شي که دې جوړ نه شي که جوړېږي په کوم انډول او په کوم منطق په دې خبرې شوي دي د هغو نه راوروسته په بله مقاله کې بیا په لغت جوړونه خبرې شوي دي بیا په پښتو په امیري ژبو خبرې شوي په امیري ژبې د آریانا ژبې دي آریاني ژبې دي چې مونجي و شغني و سنګلي چې اوس وړې وړې ژبې دي په دې پامیراتو کې ژوندی دي پاتې دي د دغې او د پښتو بالکل ژور تړون دی خصوصا ج چ ی ح هغه څلور حرفونه دي چې د دې ټولو ژبو ترمنځ شریک دي دا نه په ایراني ژبو کې شته نه په هندي ژبو دغه حبیبي صاحب وایي چې پښتو ژبه د ایراني او هندي ژبو ترمنځ د اتصال کړی ده په دې یوه مقاله ده پښتو د زده کړې ژبه په دې مقاله لیکل شوي چې پښتو څه وخت د تعلیم ژبه شوه چا چا کار ورته کړی امیر شیر علی خان د مکتب ژبه کړه امیر حبیب الله خان د مکتب ژبه کړه امان الله خان اکاډمي ورته جوړه کړه د هغه د پښتو ژبې دپاره بیا وروسته له هغو پښتو ټولنه جوړه شوه دا موضوع ده وروسته له هغې په خطي نسخو بحث شوی چې د نسخو د ژبې د ساتلو یوه بل ځای خطي نسخې دي په دې غږېدلی یم چې څومره خطي نسخې شته چیرې دي څنګه دي د پښتو خطي نسخې د ژبې بله هغه ده د پښتو چاپي کتابونه دا هم 200 کاله کېږي چې شروع دي په دې کې ژبه چې زیرمه شوي وروسته له هغې دوه قاموسونه دي یو ریاض المحبت چې په هند کې لیکل شوی دی چې په هغو کې د پښتو ګردانونه دي او یو هم د خیبر قاموس په نامه یو نوی قاموس دی پښتو او فرانسوي چې یوه چا لیکلی په فرانسه کې دغه شل مقالې په دې کتاب کې راغلي دي او ما هڅه کړې چې مواد یې نوي مواد یو ډېر بل مهم بحث چې دلته رانه پاتې شو هغه مې په اوغمۍ بحث کړی اوغمۍ یو ډېر ښکلی نوم دی او په نورو ژبو کې د فلکیات چې مطالعه کېږي د هر شي دپاره بیل بیل نومونه دي په عربي کې 15 نومونه لري شهر میاشتې ته وایي د دېرشو ورځو ته او هلال هغه د لومړۍ ورځې هغه ته وایي د لومړۍ ورځو میاشتې ته وایي بدر د 14 شاوخوا ته وایي او محاق هغه وروستۍ ورځو ته چې سپوږمۍ تورېږي هغو ته وایي او په عین حال کې د سپوږمۍ قرص ته بیا قمر ورته وایي دا 15 نومونه لري دا په پښتو کې هم شته لیکن اوس ورک دي اوغمۍ د دغې قرص نوم دی دا د هغه ټیکلۍ دا اوغمۍ ده په خپله دغه کوره یې ده دا د ځمکې هغه کوره دی سپوږمۍ کوره دا اوغمۍ ده دا چې 14 ته ورسېږي سپوږمۍ ځینې جوړوي سپینه اوغمۍ دا ترکیبي کلمه ده سپینه جمع اوغمۍ او دا چې بیا ختمیږي تروغمۍ کېږي توره اوغمۍ هماغه کلمه ده دا چې نوي راوخیږي هلال په حالت کې اوغمکۍ ورته وایي نو په دې ترتیب دغه 15 نومونه په پښتو کې ورته شته او دا باید په فلکیاتو په څېړنه کې د دې نه استفاده وشي او بنیاد یې دا دی چې په نورو ژبو کې داسې بنیاد نه لري دلته اوغمۍ جوړه شوې د هغو نه اوغمکۍ هم جوړه شوې سپوږمۍ هم ترې جوړه شوې تروغمۍ هم ترې جوړه شوې او اوس دا مصنوعي سپوږمکۍ هم د دې نه جوړه شوې په دې یو بحث دی او زه هیله من یم چې ځوانانو ته په درد وخوري او په همدې خاطر مې دا کتاب چاپ کړی
ډېره مننه استاده کور مودن
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
نن سبا د تحقیق ګڼ میتودونه رواج شوي دي که چیرې یو کس د څارنوال په وړاندې له یوه عمله کورټ انکار وکړي داسې ګڼې لارې چارې شته چې د هغو په مټ کېدای شي منکر کس پړ ملامت او ملزم وګڼل شي په دې حکایت کې چې وږمه رشیدی الولی اورو چې قاضي په پخوا وخت کې چې اوسنی سہولتونه نه وو له کومو لارو چارو استفاده کړي.
د ترکیه د خلکو یو کیسه. یو ورځ هارون رشید په بدل جامه کې له دربار را ووت چې د خپل رعیت له ژونده خبر شي او وګوري چې څه حال دی. دی چې په ښه آس پور و ډیر اوږد مزلې وکړ او آن د بصرې ښار ته نږدې شو. په دې ځای کې د لارې په غاړه یو شل ولید چې سوال یې کاوه صدقه یې غوښته. خلیفه یو څو روپۍ له جیبه را وایستلې ور وایچولې، خو وروسته بیا یو بل څه په ذهن کې ور وګرځېدل. راتاو شو ورته یې وویل ته چیرته غواړې لاړ شي؟ شل ځواب ورکړ بصرې ته. خلیفه له آسه را کوز شو، شل یې په غېږ کې واخیست، په آس یې کېناوه او خپله د هغه مخ ته کېناست. دواړه د بصرې په لور روان شول. ښار ته چې ورسېدل خلیفه ورته وویل دلته به دې کوز کړم. شل ورباندې چیغه کړه څنګه مې له خپله آسه کوزوي؟ خلیفه ورته وویل ته خو په سترګو کې راننه وزې، ولې داسې کوې؟ شل بس دا یوه خبره کوله که څه ثبوت لرې راښکاره یې کړه او کنه نو دا زه دا ته دا قاضي. خلیفه له ځان سره فکر وکړ چې اوس که یې له آسه لاندې راخطا کوي ټول خلک به راغون شي او هر یو به ووایي چې له شل خوراکي سره ظلم وشو. که شل ته پیسې ورکوي چې له جنجاله لاس واخلي بیا به یې همدا عادت شي، ډېر نور کسان به هم وځوروي. نو شل ته یې مخ واړوه، ویې ویل راځه قاضي ته ځو. دوی چې قاضي ته ورغلل هورې یو د تیلو سوداګر او بل یو پنډي ناست و. له پنډي سره د سرو زرو یوه سکه وه. قاضي ته یې ویل چې دا طلا د ده خپله ده، خو سوداګر ویل چې دا څوم کال دی چې دغه سکه همیشه ورسره وي او یوازې دا نن ورنه ورکه شوې او د پنډي ګوتو ته ورغلې ده. قاضي سوداګر ته وویل شاهد لرې؟ سوداګر ځواب ورکړ نه. او قاضي دواړو ته وویل تلا ماته راکړی تاسو به سبا راشئ. خلیفه تعجب وکړ او په زړه کې ورتیر شول چې دا له څنګه عدالت دی. وروسته بیا د دوو نورو کسانو نوبت شو. قاضي له مدعی پوښتنه وکړه چې کار و کسب دی څه شی دی؟ هغه ځواب ورکړ صاحب لیکوال یم. قاضي بله پوښتنه ورنه وکړه مشکل دی څه دی؟ لیکوال ورته وویل صاحب نن سهار زما د معلوماتو کتاب را څخه چاپ پټ کړ او اوس دغه خیاط دعوا کوي چې کتاب دیده دی. قاضي لیکوال ته وویل شاهد لرې؟ د ځواب ورکړ نه صاحب. قاضي وویل کتاب دی له ما سره وي او تاسو دواړه سبا راشئ. خلیفه له ځان سره وویل داسې عدالت خو ما هیڅ چیرته نه و لیدلی. دغه وخت قاضي له خلیفه او شله پوښتنه وکړه چې مشکل څه دی؟ خلیفه ورته وویل زه صاحب له بغداد راغلی یم، بصرې ته نږدې مې دغه شل ولید، خوا مې ورته بده شوه. له ځان سره مې راسپور کړ خو چې په ښار کې د کوزیدو مې ورته وویل دا وایې راباندې وکړه چې آس یې خپل دی. قاضي شل ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه د دغه سړي په ځواب کې څه وایې؟ شل وویل قاضي صاحب دی دروغ وایي، آس مې خپل دی. دا آس لا بیانو چې له ما سره وو، ما په خپل لاس لوی کړی دی. دغه وخت شل وژړل او زیاته کړه صاحب که دا آس نه وي زه به په دې شلو پښو څه کوم؟ دا آس خو زما لاسو پښې دی، زما ملګری دی. خلیفه له ځان سره ویل خدایه پرده مې وکړې، له دې مکار شل او دې عجب قاضي سره به څه کوم؟ دغه وخت قاضي له دواړو پوښتنه وکړه چې شاهد لرې؟ دواړو ورته د نه ځواب ورکړ او قاضي وویل چې آس دې نن شپه زما له یوه عسکر سره وي، تاسې سبا راشئ. خلیفه چې د فیصلې اورېدلو ته یې سودا وه سهار وختي محکمې ته ورغی. قاضي چې محکمې ته راغی اول یې د تیلو سوداګر او پنډي ور وغوښتل. طلا یې سوداګر ته ورکړه او پنډي ته یې وویل تا پردی سکه له ځان سره ساتلې وه او دروغ دې ویلي وو، ته باید جزا ووینې. دغه وخت قاضي عسکرو ته امر وکړ چې پندی بوزه د پخو په لوسو تلویا شل درې ووهی. وروسته بیا د لیکوال او خیاط نوبت شو. قاضی وویل، ما ته معلومه شوه چې دا کتاب د لیکوال دی. خیاط چې د دروغو قسمونه خوړل د جزا لایق دی. عسکرو هلی دغه خیاط د لاس په ورغوي باندې دیرش درې ووهی. وروسته نوبت د خلیفه او شل بو. قاضی شل ته مخ واړوه، ورته وویل، د نیکی ځواب دغه سیوی لکه تا چې ورکړ، ته په دې نه پوهیږې چې د ښو په مقابل کې بد کول څومره بې همتي ده. څرنګه چې شل یې نو په درو به دي نه وهم، خو بندي کوم دي او تر هغو دي په بندیخانه کې ساتم چې له خپلو بدو کارونو توبهګار شوی نه یې. وروسته بیا قاضی خلیفه ته مخ واړوه، ورته وویل، مسافره، آس دې خپل دی، ورځه بېغمه ګرځه، خو مه بدوه چې په تکلیف شوې، خدای به دې د ښو اجر درکړي. خلیفه له قاضي مننه وکړه، له کوټې راووت، خو لرې نه ولاړ، بلکې همدلته نږدې تر هغو پورې منتظر پاتې شو چې قاضي له محکمې راووت. خلیفه پسې ورغی، ورته وویل، قاضي صاحب، ستاسې قضاوت ډېر خوشحاله کړم، خو ملامت او سلامت مو څنګه وپېژندل؟ زه ستاسې حکمت ته حیران پاتې یم، آیا الهام درته کیږي؟ قاضی ورته مسکی شو، وی ویل، دومره بختور نه یم چې الهام راته وشي، خو دا ساده جنجالونه وو. تا ونه اوریدل چې د تیلو سوداګر ویل چې دا طلایي سکه له تیرو څو کلونو ورسره ده؟ ما تیره شپه دغه سکه په یوه ګیلاس کې اوبو ته واچوله. سهار چې مې ورته وکتل، د اوبو په سر د غوړو یوه پرده وه. پوه شوم چې سکه د هغه چا ده چې له تیرو سره یې سر و کار دی. خلیفه ورته وویل، ښه نو، د کتاب مالک دی څنګه وپیژند؟ قاضی ځواب ورکړ، د کتاب پاڼې مې ماخستن په کور کې واړولې راواړولې، ډېرې سولیدلې او لستل شوې معلومې دي. پوه شوم چې د معلوماتو د کتاب دومره مطالعې ته لیکوال ضرورت لري، نه خیاط. خلیفه وویل، ډېر عالی، ډېر عالی، اوس درته ووایاست چې زما په بېګناهي او د شل په ملامتي باندې څنګه پوه شوې؟ قاضی ورته وویل، د شپې مې آس داسې ځای وتاړه چې سهار ستاسې ورباندې لار به. ستا او شل تر راتلو د مخه زه د آس خجلې ته ورغلم. کله چې ته تېرېدې، آس غاړه در هسکه کړه او درته وشنېده، چې آسونه معمولا د خپلو څښتنانو په لیدو همداسې کوي، خو کله چې شل تېرېده هیڅ یې ور ونه کتل. دې شي پوه کړم چې آس د چا دی. نو مسافره، د دومره پیچلي جنجالونو نه و چې حق او باطل پکې خطا کړم. خلیفه ورته وویل، ستا پوهې او حکمت ته مې سلام دی. قاضی صاحب، زه هارون الرشید خلیفه یم. زه په پایتخت کې ستا غوندي کس ته ضرورت لرم. زه تا سر له همدا اوسه قاضی القضات مقرروم.
لیکوال او شاعر یاسمین وزیری څه موده لمخه په پښتو ادبیاتو کې ماسټری اخیستی، اوس غواړي چې په همدې برخه کې د دکتورا سند واخلي. له نوموړي سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. یاسمین وزیری، زه داسې خبر سوی یم چې تاسو دکتورا د اخیستلو په خاطر باندې مو هڅې پیل کړي دي. اول دا راته ووایاستئ چې څو کسه ډاکټران لرو د ادبیاتو په برخه کې؟
په کابل کې څه چې د افغانستان په ساته فکر کم دی، ګوتې په شمار به څو کسان میرمنې ډاکټران به وي چې فکر کم په پښتو څانګه کې، خو یو استاد ډاکټر صاحب زرغونه زیوار ده، او په فرانسوي څانګه کې هم یو ډاکټر شته. په نورو څانګه کې ډېرې کمې دي، نارینه وو کې شته خو په ښځینه وو کې ډېرې کمې دي.
یعنی د ادبیاتو په برخه کې همدا یو ډاکټر لرو، اغلی زیوار ده.
بله، ډاکټر صاحب زرغونه زیوار ده.
تاسو هم چې پیل کړی دی چې باید دکتورا واخلی، په دې پروسیجر باندې یو څه خبرې راته وکړئ چې د دکتورا د اخیستلو لپاره څه پکار دی، کوم اسناد پکار دی، او ډاکټر معمولا چیرته دوی اخلي؟
دا فکر کوم چې یو کال مخکې په کابل کې هم د ډاکټر پروګرام را پیل شو، چې هغه استادانو ته ځنګړای شوی وو چې د کابل پانتون د پښتو څنګ لاستانه استادان او د دری څنګ هم لاستانه استادان د ډاکټر پروګرام شروع کړای دی. او فکر کوم چې څو چې دوی یو دوه کال مخکې لاړ نشي، نور مسلین جذب نه لري او کویم لري، دوی څو تنه استادان نیسي، بیا وروسته رقابت آزاد کوم امتحان اخلي، په کې ډیر کم کسان امکان لري چې راشي، ځکه چې اول چانس استادان ته ورکول کیږي. نور ما شوق
تدریس بیا څوک کوي
دې کې تدریس استاد ډاکټر صاحب اقبال تدریس کوي، او ډاکټر صاحب زرغونه زیور، او همدار از استاد ودمال صاحب د درې کسان دغه ډاکټر پروګرام مختبیایي. او په دې خاطر چې زه پیدم چې دلته به دومره چانس نه لرم، ځکه چې اول چانس د استادانو دی، نور ما وغوښتل د دینو دوستانو سره مشوره وکړه چې پیښور پانتون کې که امکان و چې زه ډاکټر پروګرام شروع کوم. بیا هلته استادانو د پښتو څنګه مشر ډاکټر وحید صاحب او د علوم اکاډمۍ مشر ډاکټر نصر الله صاحب دوی ماته مشوره راکړه، ویل چې دغه اسنادونه چمتو کې.
یاسمین راته ودی نه ویل دغه د پروسیجر په ارتباط باندې چې کوم اسناد ورته لازم دي د ډاکټر د اخیستلو لپاره، که یو څوک وغواړي کوم اسناد باید ولري؟
که څوک وغواړي چې ډاکټر ته ځان کاندید کی، باید دوی دولسم صنف اسناد ولري، او په څنګ کې د لسانس دورې اسناد ترانسکریپت او ډیپلوم وي، د ماسترۍ ډیپلوم او ترانسکریپت وي، البته دا ټول په انګلیسي ژبه کې وي. او له ټولو نه مهمه دا ده چې د زیږیدنې کال، ورځ او میاشت ټول یو تاریخ وي، او دا ټول په انګلیسي ژبه باندې باید وي، ځکه چې د زموږ ملي ژبه هلته دوی نه مني، ځکه اسلام آباد ځایونو ته د اسناد وړل کیږي، باید په انګلیسي ژبه باندې وي. او فکر کوم 50% نمرې پوره شوي وي یا 80% به وي، نور همدغه اسنادو ته دوی اړتیا لري.
بیا د ډاکټرا د درس پروسه څنګه؟ تاسو اوس فرزند دلته یاست او درسونه به په پیښور کې؟ تاسو په ځی پیښور ته هلته درس لپاره؟
هلته استادانو ما سره چې ما دوی سره مشوره وکړه، دوی راته وویل چې دغه خو همداسې ده چې تاسو راشئ په کلاس کې کښینئ او څه زده کوئ، خو بیا هم تاسو لاره وای لرې ده، او دا د هر چا په خپل زیار پورې تړلې ده. تاسو کولای شئ چې په هر سمستر کې یوه یا دوې اونۍ په کلاس کې کښینئ، بیا وروسته له هغې تاسو ټول نوټونه چپترونه د سره یوسئ، په کابل کې درس وایئ، بیا کله چې امتحان وو بیا تاسو امتحان ته راغواړو، تاسو فقط راځئ امتحان ورکوئ، څو چې همدغه د امتحانونو او درس ویلو پروسه خلاصه شي، بیا کله چې د ریسرچ برخې ته ووتو نو هغه بیا د هر محصل په خپل زیار پورې تړلې ده چې څومره زر کولی شي خپل ریسرچ بشپړ کړي او خپل ډاکټرا واخلي.
ریسرچ کوي موضوع به تاسو ټاکئ که استادان درته ټاکي؟
دا موضوع وای د محصلین خپل یا په د استادانو په مشوره باندې ټاکي، خو داسې تحمیلي نه ده چې مثلا استاد چاته وټاکي. محصل او استاد دواړه د یو بل سره مشوره کوي، د یو بل په مفکوري سره سم موضوع ټاکي او خپل څېړنه پیلوي.
تاسو هم دا هڅې پیل کړي دي او غواړئ چې ډاکټرا واخلئ، په څه باندې به کار کوئ؟ څه ده تحقیق موضوع؟
ولا تر اوسه پورې مې په دې اړه دومره فکر نه دی کړی، ځکه چې زه زړه نازړو مجموعه کارونه به وشي که به ونه شي. اوس چې فکر کوم یو 50% امکانات شته چې ما کارونه عملته کیږي، په خیر سره یو دوه میاشتې وروسته به شو پیلیږي. نور زه به بیا د استادانو سره مشوره وکم، تر هغې ځان سره فکر وکم چې کومه موضوع ماته ډیره په زړه پورې ده چې زه په هغه موضوع کار وکم، او کولای شم چې په ډیر کم وخت کې ښه څېړنه وکم، البته د استادانو په مشوره.
څو سمستره به لولئ؟
اصلا خود دوی وایي چې پی ایچ ډی یا ډاکټرا څلور کاله ده، خو بیا پیښور کې وایي یو کال یو نیم کال درس ویل او امتحانونه دي، وروسته یو نیم کال د څېړنې ته ورکوي چې په درې کاله کې سړی کولای شي. حتی دوی ویل چې که تاسو له وسه پوره وي چې څېړنه زر خلاصه کړئ، تاسو کولای شئ چې په دوه نیم کاله کې خپله ډاکټرا خلاصه کړئ.
د څېړنې څه قید موجود ده چې څنګه باید
دوی داسې ویل چې موږ په ماسترۍ کې مثلا د 40-50 ماخذنه استفاده کوله، فکر کوم چې څو ماخذنه په ډاکټرا کې به کار ډیر وي، او خبرش پر تحقیق بوي او رښتيني تحقیق بوي او په دې باندې څوک اس استادان تقریز لیکي مثلا په ماستري کې مونږ یا استاد به نظر ولیک او په کې وای د بورد غړي دي څوک تنه ډاکټران دي هغه کینی دوی نظر پیلي کې او همدار از د پیښور پانتون د پی ایچ ډی تیزسونه دلته کابل ته هم راځي چې ډاکټر صاحب زرغونه او استاد خپل صاحب ګوري نور همدا کارونه لري.
یا سمین څه فکر کوي چې ولې نورې پیغلې د دکتورا څنګه کوي د دکتورا د اخیستلو هر کال ګڼ محصلین فارغېږي حتی ډېری ماسټري نه کوي بیا دکتورا خو په ځای پرېږده مشکل په څه کې ده یعنی څه مشکل موجود ده او که مشکل نه وي د دوی خپله زړه نه کېږي نور څه عوامل دي
کېدای شي عمان صاحب چې دوی ستونزې ولري یا ځینې کسان خپل اکثرا ځینې کسان ډېر خو به نه شو مویلی یا د تعلیم ډېر شوق نه لري یا کیدای شي چې مادي ستونزې ولري غواړي زر وظیفه واخلي کورنۍ کې ځینې ستونزې ولري نشي کولای چې خپل د لوړ زده کړې ته مخه کړي مثلا ماستري یا دکتورا ته ما په اند فکر کوم چې دوی به ستونزې لري نشي کولای یا به لیوالتیا نه لري چې ډېر درس وایي نور
د ماسترانو شمیر در معلوم دی څومره پیغلې ماسترانې دي
فکر کومه مونږه لسمه دوره د ماستری مونږه وا چې لسمه دوره کې په هر صنف کې فکر کوم 15 شپږ شپږ کسان وي چې 50 پته تنه دوه کاله مخکې وي دا دوه کاله وروسته اوس فکر کوم چې شپې تنه وخت وي او بیا یا 15 بیا کسه ماستران به مونږ په کابل کې لروز د کابل پانتون فارغ شوې دي او که په تعلیم تربیه پانتون هم داسې ځینې استادان ماستری لري هلته به ویلې وي دغه دقیق حساب ماته نه دی معلوم خو د کابل پانتون هم دومره د لس کاله کې پښتو څنګه نه البته فارغ شوې دي
یعنی اویا کسه فارغ
شوې او هم دومره شاوخوا اویا کسه بله بله
یاسمین ډیره مننه کور دی ودان
ډیره مننه
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
د ځوان شاعر میر احمد یاد سخ کال 12 سره چې ولس اجباړي او یوې شعري ټولګه و چاپ شول د کاغلی یاد د شعرونو ټولګي سخ کال د زری کړکی ادبي جایزه هم وګټله کاغلی یاد اکثرا غزل لیکي او د شعرونو په باره کې دا نظر موجود دی چې ګڼ نوي مسائل او موضوعات رانغاړي زموږ همکار نورګل شفق د یاد یو غزل د کلمه کړی دی هیله ده چې خوښ مو شي
غزل حالت لکه سور اور لکه ایره ده په دې خار کې حالت لکه سور اور لکه ایره ده په دې خار کې د روح او د وجود ترمنز جګړه ده په دې خار کې پروا چې د اسمان د بارانونو دومره نکړي په وینو باندې ځمکه خامړه ده په دې خار کې بې پلونو ګرد وهلې مې د زړه لار پرته ده بی پلونو گرد وحل می دزڑ لار پرتا دا جذبا دشوندانا چنگ سڑا دا پا دی خار کی دا خلق اوز د نویو کیفیاتو پتلاش دی درزا دا محبت کسا زړه د پدې خار کې
تا د تا
ستا یاد
تا د
ستا یاد لکه مات ستوره بیرنا کوڅو کې پروت دی
تا
ستا یاد لکه مات ستوری بی رڼا کوڅو کې پروت دی، آسمان غبار کې پټو سپوږمۍ مړه ده په دې ښار کې، آسمان غبار کې پټو سپوږمۍ مړه ده په دې ښار کې.
چپ فرے بو خڑا، چپ فرے بو خڑا، چپ دو کو خڑا، چی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا، چپ فرے بو خڑا، چپ دو کو خڑا، چی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا، چپ فرے بو خڑا، چاپ چل ول او خڑا، چاپ نخرو خڑا، چی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا، چاپ فرے بو خڑا، چاپ دو کو خڑا، چی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا، چاپ فرے بو خڑا. شملو او خڑا، چاپ شملو او خڑا، چاپ پٹ کو خڑا، چا د پختو پنامہ، چاپ پختو